پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ازادي راډیو په غرمنی خبرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې له تروریزم سره په جګړه کې د منځنۍ اسیا پر هیوادو انتقاد کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستنگزي څخه.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرایي رئیس نن د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو په ګډ څلورم کانفرنس کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه که څه هم په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره مرسته کړې، خو له تروریزم سره په مبارزې کې ډېر بار په افغانانو اچولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. او په بیت المقدس کې نن سهار درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. عبدالله دا خبرې نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو جوړ شوي څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي.
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
له تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو خدل شوی. همکاري یو برخه کې کمی دی، یو برخه کې هیڅ موجود نه دی، او یوې برخه کې موږ له داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستي. تفصیل کولای شي په خبرونه کې هم واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات د افغان هوایي پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوې دي. په بیان کې راغلي چې شل نور مخالفین په دې عملیاتو کې ټپیان هم دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې د ور اوختي مرګ جوړ لپاره څه نه دی ویلي. د پنځمې پورس په لوګر کې نوې دوه پوړي سپورتي جمنازیوم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د دوه کلونو په موده کې ودانیزې چارې سرته رسیدلې پرانستل شو. یاد جمنازیوم د بدني روزنې او ورزش د لوی ریاست د پرمختیايي بودیجې څخه د 50 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی. د لوګر د بدني روزنې او ورزش عامر ډاکټر ولید ستانگزی د سپورتي جمنازیوم د پرانستي ګډونوالو ته وویل په دې لوبغالي کې له هغو لوبو پرته چې څناڅه پراخو میدانونو ته اړتیا لري نورې ټولې لوبې تر سره کېدلای شي. بل لور ته د لوګر والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ځوانان او ورزشکارانو له دوی د عصري او مجهزو لوبغالو د جوړولو غوښتنه درلوده او دوی هم په دې برخه کې پاملرنه وکړه. په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډیرک واټسن پرون پنجشنبه وویل چې بابا او نیاګانو همداراس ترونو او خالګانو او د امریکا د ادباو نورو نږدې خپلوانو د سفر په وړاندې محدودیت وضع شوی چې باید دغه محدودیت ترې لري او هغوی امریکا ته د راتک اجازه ترلاسه کړي. د هونولولو د قاضي ډیرک واټسن د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هوایی ایالت کړي و هم د ورته دستور العمل د صدرولو په خاطر مثبت ځواب ورکړل شوی دی. ډیرک واټسن ویلی دی د ډانلډ ټرمپ اداري د نږدې خپلوانو څخه یو غلط تعبیر کړی دی. د هغه په خبره نیکه او نیا د فامیل پر راس کې قرار لري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي چې پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې وړه حمله کوونکي ووژل. د درېو ټپي شویو یهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وایي نګدی تر سره شوی ده. تر حمله وروسته د زاړه ښار ټولي دروازې تړل شوی او په اقصا جماعت کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه شوی ده. له 2015 کال را وروسته فلسطینیانو په ورته حمله سره 43 تنه اسرایلیان او 3 بهرنیان وژل دي. په ورته وخت کې اسرایلی پوځانو هم په فلسطینیانو وار وار حمله کړي چې لډلې 250 تنه وژل دي، چې ویل کیږي ډیری حمله کوونکي وو یا د حملو په تور وژل شوی دي. دا مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې وهڅول چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ودرېشي. په روزګان کې عوامو هغه پوځیان وسایل چې د ترینکوټ له شاوخوا څخه یې طالبان پشا کړي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندو یو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسله قواو څخه دا موږ ته په خپل یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي.
دا د روزګان امنیت قمندان وو. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تفصیل شغیدلی.
فلحال خو چې کوم واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې سکی نو خو بیا وو هغه سلسله وګوري چې واقعیت څه دی.
د حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان د تقاعد له عمومي رئیس سره شخیدلی.
تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې انشاءالله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دې سیستم کې راځي.
په دې خبرونه کې مو د نړۍ د تاریخ د یو مهم جشن لمانځلو خبرو. نن د فرانسې د انقلاب ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د استازو ګډې غونډې ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې پکار ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانان یوازې پرې نشتي. د دې خبرو تفصیل له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرایي رئیس نن په بامیان کې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان په یو ګډ کانفرنس کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. هغه وویل که څه هم دغه هیوادونه په اقتصادي او فرهنګي چارو کې له افغانستان سره لاس ورکړی خو په بیلابیل وختونو کې له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله وویل
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
دو ویل تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزه په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی. همکاري یو برخه کې کم دی، یو برخه کې هیڅ موجود نه دی او یو برخه کې موږ له یو داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي
حمایت صورت میگیره.
خغلی عبدالله په خپل خبرو کې د قفقاز د سیمې څخه افغانستان ته راغلی او جنگیالي یو بیلګه یاد کړه او ویل چې ک په قفقاز کې نختی وی او لانجی وی هغه ویل افغانستان تر ازي اول دي هغه جګړه دلته راوستل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په هغه جنگیالي انتقاد وکړ چې په افغانستان کې دلته فعالیت کوي او په همدې خاطر د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو هم توند انتقاد وکړ چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي فعلان د داعش په لیکو کې فعال حضور لري په افغانستان کې. ویل کیږي چې تر ټولو ځواکمنه برخه هم دغه د ازبکستان اسلامي تحریک ګوند غړي دي چې حتی له خپل کورنۍ سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې میشته شوي دي. همدارس د چچن جنگیالي هم د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره یو دي. د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د استازیو او شنونکو چیرونکو د غټ کانفرنس د دوه ورځو لپاره دوام کوي. نن په بامیانو کې پیل شوی دی او دوی به عمدتاً له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ایزو همکاریو باندې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله د غونډې له ګډونوالو هیله وکړه چې خپلو هیوادونو ته په ورتګ سره دي د دغه کانفرنس پایلې له چارواکو سره په روښانه توګه شریکې کړي او هغوی راوبولي چې له افغانستان سره د تروریزم په برخه کې په مبارزه کې همکاري وکړي، ځکه د ده په خبره که یوازې د څو وروستیو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي افغانستان د تروریزم په وړاندې تر ټولو زیاته قربانی ورکړې ده. د ویل ده چې په دغه دورزنی کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو د شلو هیوادونو بیلابیلو برخو استازیو ګډون کړی دی او تمه ده دوه ورځې سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ملکیانو افغان پوجان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو ګېډې واچولې. د هغه پوجان دي چې دوی ورځې مخکې ترین کوټ ته چیرمه هغه سیمې چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر هغه سیمو وسیدونکو لا افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل سیمو په ساتلو کې هغه وخت ملا وتړل او ورڅخه په کلکه خپل ملاتړ اعلان کړي کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه ورپاکې کړي. دغه خلک چې تیره ورځ پنځشنبه ناوخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور سیمو کې راغونډ شوي وو، افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنې ورکړې چې تل به تر شا ودرېږي او په خپل سیمو کې به هیڅکله د هیواد دښمنانو ته اجازه ورنه کړي.
بس یوولس میاشتو چې داسې د بربریت سانه چې پردي علاقو باندې تېره شول، تاسې ولیدل نن چې دا د نه زغملو وړ ده. زه په وکالت د دې ټولو قوم د شاه منصور د وانو د کونکلا او د سپینې خاورې د چینو چې دا اوس ظاهرم په دې ماحول کې ولاړ دي د دې ټولو په نمایندګي نو زه د دې ټولو قمندانانو سه او د دې د عسکرو سه یو علم تشکر وایم. دا د بربریت نسبت سه دا زما ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې بعد به درته وایم چې دا په خپل کور کې ټول مړه نه شي بیا د خپل کور سه وزیم نه
دوني تکلیفونه چې موږ لیدلي دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلي په ولا چې د خپل کشر د خپل سدي او د خپل ناموس د غو په بیزدتۍ او په دغه کې ډېر تکلیفونه باندې راغلي دي. د خپلو ځایو څخه تللي سرپناه مو نه ده پیدا کړې، بستر مو نه ده پیدا کړې، خوراکه مو نه ده پیدا کړې، نور تر ابده پورې ډېر تکلیفونه. دا په خوله نه ویل کېږي چې سړی څه ووایي، مګر اوس ډېر خوښ یو هغه څه چې د دې وروسته به املس مرزه که زما په زړه کې مسلي زه به د دولت همکاري پرې نه ږدم په تنګه وکړم.
دغه سیمې چې له ترینکوټ ښار څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې دي له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې چې دوی ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي که چیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنټرول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی و له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندو یو، موږ د دې ډېر سپاس ګزاره یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې واوسو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسله قواو څخه زموږ د اردو ملي څخه د پولیسي ملي څخه امنیتي ملي څخه دا موږ ته په خپل یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخښي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي، موږ به نورې پیشروي وکړو، دغه نورې بنتکې به هم دغسې د دښمن د تسلط څخه آزاد.
ښاغلی صدیقي همدارنګ وویل چې د خنجر و په نوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
د کونړ سیند د سپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو کلي شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک وایي له کورونو خلک وتلي خو له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دوی پر کورونو د اوبو مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د کامې ولسوالۍ د زاخیرو کلي اوسیدونکي وایي د ورستۍ ورښتونو له امله د کونړ په سیند کې اوبه ډېرې شوي او د سیند یوه څنډه د زاخیلو په کلي ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواښ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي ننګرهاري وایي هر کال چې سیند څپانده شوی دغه کورنۍ له ګواښ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دي د دوی کلي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دلته یو چرای به ته ویلې وله غوندې چره به ویانو به هغه ویانو اوبه راوړله د کونړ سیند دی او ډېرې کورنۍ دلته زندگی کوي، ډېر خلک پراته دي او دا وی ډیر مشکل دی او بس یو مو خو نه ورشن دا مشکل د خلکو ولا دی غوړی او وری جندري دی او دا شنه نور نه لږه دا 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 د دولتي چارواکي وي مونږ غولای او نور به ان شاء الله به خبرونه غوړي.
بلخو د ننګرهار ولایتي اداره وای دا سوز یوازې په کامی ولسوالۍ کې نه ده بلکې په نور سیمو کې هم ځینی کورونه د بوله غوښ سره مخ شوی دی. د ولایت وینا توله خو غنی وای د زینو سیمو سروې شوی او پام کې دا چې د داخلو کلی لپاره هم استنادي دیوالونه منزور کړي.
د کلو پرختي ادارې په چوکاټ کې د لپاره بودیجه هم ځانګړی شوی د چالت به استنادي دیوالونه جوړیږي او ځین نور چارې به تر سره کیږي. موږ به هڅه وکړو چې د داخلو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوی وي ډېر کاروالو مات لا تر اوسه مسر نشته دی که شامل شوی نه وي. موږ به له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامل کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند تپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا ونه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د سدیر اډو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فرانسه کې د هغې لانجې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې په سر راپورته شوې ده. ښاغلی ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، ټرمپ د خپل زوی د دفاع لپاره څه وایي په داسې حال کې چې د هغه کار په امریکا کې سخت عکس العملونه راپارولی دي؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. ولسمشر ټرمپ پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته په همدې موضوع ځوابونه وویلې او د لیوې روسي مدافع وکیل سره د خپل زوی د کتنې دفاع وکړه. ویل د کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډیموکراتیسیاله هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د پوینا یو عادي کار دی. ترامپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او د دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکه.
په دې برخه کې د کانګرس جنو غړیو هم عکس العملونه ښکاره کړي دي. کانګرس څه غواړي؟ نو د کانګرس اعتراض څه دی؟
د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول راین ځوان ډونالد ټرمپ خو دواړه ډونالد ټرمپ میږي پلار ډونالد ټرمپ او زوی ډونالد ټرمپ د ځوان ډونالد ټرمپ راین البته ځوان ډونالد ټرمپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره دا یو څه ستونزمن نوم دی. د خپلې کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. ځوان ټرمپ دې ته چمتووالی ښودلی چې له کانګرس سره به همکاري کوي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی هم پرون وویل چې له ځوان ټرمپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام مازار کې په دې اړه توضیحات ورکړي او راین وویل ښاغلي راین وویل چې دی هم د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د خلکو لیدنې کتنې خو د خلکو شخصي کارونه دي، نو د انتقاد کوونکو اصلي اعتراض د رسنیو له مخه پڅه کړي.
ځوان ټرمپ روانه اونۍ کې دا خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره پر لیدنې وروسته له هغه موافقه وکړه چې د ته وویل شول چې دا روسي وکیله د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ټرمپ روانونی کې په څو ایمیلونو کې خپاره کړل، ځوان ټرمپ وایي چې دا خبره د ده خوښه شوه. همدا چې دا معلومات له دې میرمنې سره شته، نو ځکه یې خپل اوخي جاوید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین د هغه وخت مشر پال منافور ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازی نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د ده له زوی سره د هغې کتنه هم کومه خاصه یعنی کومه خاصه پریکړه نه ده پکې شوې او کومه خاصه نتیجه هم نه ده درلودلې.
تکل صاحب مننه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په فرانسه کې دی او تمه ده چې نن د فرانسې د انقلاب په کلیزه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د فرانسې د انقلاب په اړه یو تفصیلي مطلب خبرو.
عربي راديو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی و. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړې.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نام نه مناسب کې چې د دولتي حاکمیت څخه لیرې وي او یا مسافر ډېر وي، چېرته دولتي ضد مافیار ته مخدره مواد کاشف مافیار ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. همدوی تشویق کوي چې اول او دوهم درېیم کښت وکړي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاقي.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه، خو تاسې یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 4,000 هکتار درکول شوی و.
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو، ولې کرلی داسې دي چې اوس بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی، خلک یې ډېر تشویق کړي دي. دغه تریاکو ته او دا تریاک خلک ډېر کوي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نتمانی دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ کښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زړه ښه کوي.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
په افغانستان کې که یو خښتي شول کېږي او که یو کار کېږي، که یو کانال پاکېږي، که یو تعمیر جوړېږي، دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو، د ولسوالۍ د جوړېدو، د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یولس کاناله په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو.
د کندهار د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښین ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. په نورستان کې د 45 میلیونو افغانیو په لګښت د پروژو قراردادونه د ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. په دې اړه سیمې روحله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د وو کانالونو د رغولو قراردادونه ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل او ډیر زر به عملی چارې هم پیل شي.
زراعت وزارت له خوا نه د وو پروژو نوي قراردادونه نن وشو چې په هغه کې مجموعاً 3.9 میلیون افغانۍ باندې پروژې به تکمیلېږي. دوه پروژې د وایګل په ولسوالۍ کې دي او یو یې د واما په ولسوالۍ کې ده او درې پروژې د نورستان په مرکز کې د ټول د کانالونو پروژې دي چې په مجموعي ډول باندې 3.9 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي د یو کال په موده کې بشپړ
شي. هغه وایي د یادو پروژو د کارونو پیل کېدلو سره به سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې سلګونه جریبه ځمکه خړوبه شي.
عملی کار به در راتلونکي اونۍ کې په دې باندې په دې پروژو باندې کار شروع شي او انشاءالله د یو کال په موده کې بشپړ شي. بلې، د هر کانال خپل د اوبو دغه چې ساحې ته رسېږي هغه معلوم دی. مجموعا داسې 1500 جریبه دپاره
والی وای د دې ترڅنګ د معلولینو دپاره د حرفوي زده کړو د وسایلو اخستلو یو قرارداد هم لاسلیک کړي چې په برکت په ډیر معلولین کسبونه زده کړي او خپلو کورنیو ته به د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو جوګه شي.
یو خو د حرفوي کورسونو دپاره د وسایلو د خریداري قرارداد چې 1.2 میلیون افغانۍ باندې دقیق قرارداد شوی دی د کار او ټولنیزو چارو ریاست له خوا.
نورستان هغه ولایت دی چې په تیرو کلونو کې د مرکزي حکومت او مرستندویانو له پامه غورځېدلی و او که چا به د کومې پروژې پلي کولو دپاره بودیجه ځانګړې کړه هغه به هم د چارواکو او د شرکتونو د مالکانو لخوا حیف و میل شوه او د نورستان ستونزې به په خپل ځای پاتې وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کیم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیري راغون کړه سپینګیري سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم.
ازادي راډیو زده پښتنه څخه کډیدار باس کې سپاس کړي بارا ورور دن په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه کړو ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتم دا زمانو بارا ته چې نن دا وطن لار د مجون نه پاره.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا نه د حضرت احمد اوسیدل کوم. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 سي اشرف غني احمد جنا په درنه هیله چې $300 به تا وتا کول سي دا د پی نفر سر او یو ګاډي کرای یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په داد ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري آیا د دوغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. کسبر په بټوو پسې ګرځي خو اوس داسې بټوې جوړې شوې دي چې په کسبر پسې ګرځي.
داسې بټوه جوړه شوه چې نه یوازې موبایل چارجوي او له وای فای سره وصلېږي بلکې که یې څوک غلا کړي د غله عکس هم اخلي. له دې جی بی بټوي څخه چې والټرمن نومېږي د پاور بانک او د وای فای د هارټ سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېدی شي. له دې بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یوځای کولی شو. البته دا بیا په تاسو پورې اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاتوي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ورپه یادوي. د دې بټوې تر ټولو په زړه پورې برخه یوه کوچنۍ ځیرکه یا سمارټ کمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غله عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوې سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوې اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټرمن وی پانی له لارې غل موندلی شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
بخښنه غواړو په دې اعلان کې تیر وطنه وا د ولایت په ولایت پروګرام د ماسپښین له دوو تر دریو بجو او بل پروګرام د همدې ولایت په ولایت له دریو تر څلور بجو پورې دی. په لومړي ساعت کې د لوګر والی د ساجی راډیو میلمه دی محمد حلیم فدایی به په دې خبرونه کې برخه واخلي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له میلمنو پښتنې وکړي او د لوګر له والی څخه پښتنې وکړي. دوم ساعت مو زابل ولایت ته ځانګړی شوی دی چې د زابل چارواکي به په دې پروګرام کې برخه واخلي. د ساجی راډیو روانه خبرونه کې وړاندې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي څرګندونې لرو. همدارس د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره هم په تفصیل د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط ژغېدلی یو. خو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله اڅکزي څخه.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې پنځه ویشت وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان هوایي پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې شل نور مخالفین پکې ټپیان هم دي. په لوګر کې نوې 202 پوړیز سپورتي جمنازیم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د 50 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي د ریکواردسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته له راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شغېدلی یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبريال بارکوال میخیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدرېشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار بې کنوي. پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې ورستۍ ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. کنوي و وړه تیروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې کچا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو.
سکتے ہیں.
شاغل اڅکزي د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې افغانستان سره خپل اړیکه سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. د ویل افغانستان لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای شي.
افغانستان او پاکستان کار راځي
د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو آسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې لکړه کې د ډکو فکرونو مخنیوي کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غنی صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزی صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او وی ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي، او وی ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په څرګندونو کې واورېدل که چېرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخلو ته دوام ورکړي په خپله بله سخت بحران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یوه بل مشر څرګندونې لرو، د افراسیاب خټک څرګندونې. له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر پراګ کې دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان څرنګه د طالبانو په وینا دا خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې کوره کړې دی، هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه دې لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سره پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چلو کړو. دوی کور پسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپله پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت وکړه اوس نواز شریف صاحب حکومت دی، هغوی هم په دې خبره نه دي پوهېږي. هغې هم دا سوال پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبه هجمونیانې جوړول هدف کاری.
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډېر، لوږه پکې ډېره. یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب. دا د دې توان لري
ولا پاکستان کې لکه ما ارزو کو پارلیمان دی، قضا ده او سیاسي منتخب حکومت دی، هغوی خو دا نظر نه لري. هغوی خو وایي چې باید ګاونډي هیوادو سره ښه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځینې محافل داسې دي چې هغوی ځینې کړۍ داسې دي چې هغوی دغه سیاستونه کړي دي پخوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې دی لري او په دې پورې ولاړ دي. دوی ډېر د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډېر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال را وروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن له غره وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل سي د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ولی تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده. اغلتنا تودې خبرې کیږي، سړې خبرې کیږي، نرمې خبرې کیږي، ګرمې خبرې کیږي.
فکر نه کوي چې په روسیو کې تودې خبرې زیات شي؟
زیات شوې دي، خو دې مرحله ته نه رسیدلي چې پاکستان دې ته وعده کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملانو کې د دې مرحله ته لاندې دي.
آیا ځینې نقشې داسې نسته لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو، بیا په روسیو کې د خیبر پښتونخوا کې حتی د حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حملې خو نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو ډېر شو کالو کې څو څو ځله شوې دي، تیرو خزل له سو پیزه څو کالو کې ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوي دي په درون حملو کې، مگر بیا نور تر اگر موجود وي چې هغه دغه ځای اخیستی دی.
خو بیا ډیر وخت درون حملې ودرېدي، خو اوس بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی. بیا
نو ترامپ خو وایي کنه، خو ویل یو خبره ده او لا خو عمل کې څه معلوم نه دي کنه.
په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوز له بهرنۍ پالیسي شکایت لري، هند اعتراض لري، کابل اعتراض لري، او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم دا شکایتونه کوي. په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي. تر کله پورې د پاکستان پوز که چیرته دا خبره سمه وي چې په افغانستان کې مداخله کوي، تر کله دوام ورکولی شي؟
ارزاده کړه چې تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د کلونو کلونو همکاري لري او دوی امریکای سره کاریم کړی دا خپل برنامه مخې ته بوتلی دي. داسې برنامه چې امریکای خوښ نه وي، پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به نه جوړوي. 9/11 نورسو پاکستان متحد دی، اوسه پورې دی، نان ناټو متحد دی، حیثیت اوسه پورې لرلې دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې و جره شو امریکی عسکر وجلو، یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وجلو. لږه پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته خپل ځنې کارونه کړی چې امریکی خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی. نو تر اوسه خدای سیاست پاتې شوی دی، نو دا څنګه چې دا اوس تازه شروع شوی دی.
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي، جنټیک دی پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وي. فکر نه کوي چې د پاکستان سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لنډ وخت کې اعلان شي؟
دا خو اوس خو دا فعلا خو مفروضه بده کنه چې داسې بوشي یا بده شو شي. خو فعلا خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی، هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کېږي نو خو بیا وو هغې سلسله وګوري چې واقعیت څه دی، یعنی په ګراوند باندې په ځمکنی واقعیت څه دی.
یعنی ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغې واقعیت ستراتیژي جوړی کنه جوړی؟ دا هم یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه دی راغلی، هغه پورې دا ویل مشکله ده چې هغې ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه.
کورمه پا
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو. فرانسه په داسې حال کې د باسټل ورځې د لمانځنې مراسم ترسره کوي چې د هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه و ویشل شوې لکه اوس چې ده. په فرانسه کې د دې مراسمو ویاړلی میلمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ده. راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا د ولسمشر تر سفر مخکې فرانسوي هم امریکایي ځواکونو چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د زمانې هیلمټ یا اوسپنیزې خولۍ یې پر سر کړې وې مارش وکړ. تیر کال د فرانسې په نیس ښار کې د باسټل ورځې پر مراسمو تروریستي حمله وشوه چې لږ تر لږه 60 کسان چې د مراسمو لپاره ورغلي وو ووژل شول، او د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې واخیست. د 1979 میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باسټل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیښه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. فرشته جلال سید د دې ورځې په اړه راپور لري چې د ګارډین او انډیپندنت ورځپاڼو له معلوماتو هم پکې کار اخیستل شوی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د اسد یا ازمریات وشتمه هر کال د خپلواکۍ د منځلو لپاره ده، په فرانسې کې د جولای په 14مه خلک ملي ورځ لمانځي. فرانسویان دا د باستیل ورځ بولي چې په اورلوبو د شو خوراکونو په خوله او موسیقي لمانځي. په لسمه پیړۍ په وروستیو کلونو کې فرانسه له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ وه. د فرانسې پادشا لووی له خلکو سره ډیر واټن پیدا کړی و او د خپلو خلکو له وضعیت بې خبره و. په فرانسه کې زیاتو خلکو د شاهي کورنۍ ضد احساسات درلودل او له سیاسي بحران په تنګ شوي وو. باستیل هغه مهال د پاریس په زړه کې یو اساسي پوځي مرکز و چې یو زوړ زندان یې هم درلود. د باستیل پوځي اډه او زندان په فرانسه کې هغه مهال د واکمنې شاهي کورنۍ د قدرت سمبول ګڼل کېدل. په باستیل زندان کې د شاهي کورنۍ سیاسي مخالفان زنداني کېدل. د فرانسې خلک له فقر، ناکراري او سیاسي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو. کله چې پاچا د مالیې خپل یو وزیر چې خلکو ترقي غوښتونکی بلل له دندې لرې کړ او په پاریس کې پر سیاسي مخالفانو د بندیزونو کړۍ لا تنګه کړه، ډېر ازادي غوښتونکي او لیبرال فرانسویان د شاهي کورنۍ پر ضد کودتا ته وهڅېدل. په نتیجه کې د شاهي کورنۍ د پلویانو او مخالفانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د جولای په 14مه د باستیل اډې پوځیان د هغو وسلوالو له لورې کلابند شو چې د شاهي کورنۍ په مخالفت کې سلاوې اخیستې وې. د دغه وسلوالو شمیر تر زرو کم و او تر څو ساعته مقاومت وروسته یې د باستیل دروازې ماتې کړې. پر باستیل د حملې بری په ټوله فرانسه کې خلکو ته دا پیغام ورکړ چې پاچا لوی او د هغه پوځ ډېر قدرت نه لري. کله چې خلکو دې ته وکتل په ټوله فرانسه کې د انقلاب د اور بڅر کې والوتل او بالاخره د پاچا لوی او د ملکې ماري انتونیت چې د خودخواهۍ په اړه د فرانسې خلک ډېرې کیسې لري د واکمنۍ ټغر ټول سو. د فرانسې د انقلاب تر ټولو زړه کې صدا ده چې وایي په 1798 میلادي کال کې یو چا ملکې ماري انتونیت ته وویل چې د پاریس خلک دومره غریب شوي چې د خوراک لپاره حتی وچه مړۍ نه لري. ویل کېږي چې ملکې ماري انتونیت په ځواب کې ویلي و چې پاریسیان که وچه ډوډۍ نه لري کیک او کلچې دې وخوري. دا خبره په ملکې ماري انتونیت پورې تړل شوې او تاریخي ثبوت یې نشته، خو داسې ویل کېږي چې په فرانسویانو کې د شاهي کورنۍ په وړاندې لا زیاته کرکه وپاروله او د فرانسې انقلاب ته یې لار لا صافه کړه. د فرانسې د انقلاب د بری په لومړیو 15 میاشتو کې د باستیل زندان رنګ سو او پر ځای یو تاریخي څلی جوړ سو چې په فرانسه کې پر بې ثباتۍ د خلکو د بری سمبول ګڼل کېږي. د فرانسې خلک د باستیل ورځ د پوځي بری په توګه نه لمانځي، بلکې هغوی د جولای 14مه د خپلې ازادۍ، برابري او د خپل ګډ هدف په نوم لمانځي. په فرانسه کې د 19مې پیړۍ په پیل کې د باستیل ورځ په مراسمو کې پوځي پریډ یا رسمي گذشت وستو چې په نړۍ کې تر ټولو لرغونی پوځي پریډ ګڼل کېږي. دې مراسمو ته هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورځي. سږ کال به د دې مراسمو مشر میلمه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وي. Pour se faire pardonner, ils en prennent حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه.
یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. دوی وایي چې د تقاعد د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو منډې وهي، خو بیا هم ورته په وعدو پسې وعدې ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خپرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه دی. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې وکړو چې ډیری متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤل چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عامل دغه ده چې موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورون کې ده او فیصله مانع د کار موږ سوا ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکله زر نفر مجموع کې موږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د هله جوړی، او یو دغه مسلو د زر نفر موږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بالاخره سر نوی کارت ورکو، کارت کمپیوټری ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه عدم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې موږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې موږ تشکیل ډیر کم ده. موندار یو څلورګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي مونږ ته هغه بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکې ارقام ورکې هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي. او یو موږ دغه جایم ډیر ایجاب نه کوي، ډیر وړکی جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتیږي، مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی. او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریک کیږي، دا د بایومتریک سیستم لکه څو وخت راهیسي پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
موږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره موږ لا تر اوسه بایومتریک کړي دي چې هغه ډېر غټ موافقه ده. او که دغه موږ البته دا پنځه پای اسکن لرو، نو دغه که موږ ته نور راورسي یو شپږ دن نور موږ سره یاته رهبري د وزارت مقام موږ سره وعده کړې ده شپږ پای سره راسي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصیږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایه تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوئ چې دا څومره شمیر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پایه پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره وعده کوم که انشاءالله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي ته و دغه یو میاشت انتظار وستلو تخصیص نه رات دلته خلک غنو کوسوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دغه تخصیص موږ یو میاشت انتظار وستل موږ د مخکې لختر راورسید پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غل کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی ته دغه وسره یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص را نه کیه مسابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې صاحب شغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه پنځه نه ویک کلونو په دې اړه تاسو جواب سره
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو موږ د تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي څه غره بده یو تی داس نفر سيتي هغه دی یو نوی پنځه دوه نوی فکر کوم تقاعدین پات نه دی یو شاده او مالین زیس خبر مکسریت پات دی د سیم خبر شاده من د مشکلات نشته هغه دی مهنت شاده مالین پر لري او یو تی داس مونږ سي مونږ پر لري بیا مونږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکوي او هم دی هغه صورت وای وږي علایده ورکي نو هم کوم شاله نه لري سونه پنګ تخصیص ورکي مونږ ته شرکې غته مرکي
پټول کې منای چې په اداره کې ستونزې موجود دي ساسې په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخی ستونزه نه ست دا خو دروغ دی او ماز یو فرمایشي خبرې سوي کې سو ولا اس خیر او خیرات او دانس ستونزې ست موارد تشکیل د مونږه تشکیل کم ده بل ده ورو ده تخصیص پاک زمان نرسیگی ده منگه رو رو جای بیخی وڑکای ده اتا آقا تعمیر ته وست ده منگه ده بل آقا تعمیر که اصیب اتا خون اگر آقا غتم لگلی دی ده ساب تراج ده سلو ده زرنا پر پا ده ساب تراجتر که گی کارتون است توجیه که هم حال توجیه که گی شعبه ده معلومات هم ته جوڑه کلی ده ده خسی استونز است ده
نو وخت نشي زمونګیر ده د سزر ناراضي بمګم لغو کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته مونترالیږي یو زمونګیر ده ستون دسته
تاسو په داسې حال کې د بشري حقوقو د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرت سلو کې سل نور کې 500 مته د ازبې باندې طرف کوم چې مونږ ډیر توخول د لسی د خدمتي مونږ ته اترابري سره خدمتي مونږ ترولېګل اما دور ماسرت اته اکثر غیر حاضری کې بیتنای کار کړي شو خدمتي لکه هغه سي بي جبري بول او اکثر ادارې اغه نه پر لیږي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غره لیږي سو خپل تکړه نفر چاته نور کوي او بل دوام داد سه بیجا په دالې زو په بل کې غزال سو نفر ما بیرته جواب ورکړي سه ګو مسرت واقعنه شو بیرته جواب ورکړي
یو بل موضوع چې متقاعدین د ستونزې په ډول یادې اساس پر ریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سمره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشنکاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غسه ضرورت کړه کول کې نشي د کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف تر پذیرش تر ازی تای مرحل کی سیستم کی داخلی کی محاسبه و تثبیت و کنترول در شان خلاصیگی او یو تا نفر سی خپل کارت ولری دغه مسئله سکه سم باید متریک دونو پیغم دا داد مشکلات نه غلی دا مسئله کنه آینده کی دیم گس کسر کار متقیدین سر نه لرو خو پیسې په حساب تلګل کی په اساس جدول شون جوړ کړل دا دغه جدول کی اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه خپل تثبیت آنلاین دی خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کارنری ابل کمیشن کاران نو دس یو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو به مې خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سي
مامورین رشوت نه اخلي
هغه نه سمې لای تقریبا یو سو مامورین نه یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سي سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورکړو
په کارونو کې ځند بلاغ ستونزه د چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي د هفته تراشه د هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجو او چې موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانک اې موږ دې سر بیا دې نسو هغه دې موږ څنګه غریسي تاسو خو پلاني وخت وعده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام غا ناسو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته د مخکې لختره تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سر بیا دې کیږي دغه خاطر بیا دې کیږي یا مثال بعضی رسختی راځي هغه تاچ کی یا بعضی برقونه تازه یوز یا بعضی سیستم خراب بیگی نو خامخه یو تجرازی سی سیستم خراب شیم ده حالتا یا مثال برق ساکتی و ده اوز در ناس سوز را برق لالو راقه اقل اوز بیرتن که دیر وقت نیسی نو ده غسی او ساکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی کو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی که چه ایداری فساد را من سشی؟
نه فساد علای ده اقل ده او ده سی مثال برق نی ایا مامور سکوایش ده فساد بسته وکی بل دوام داده سی ده فعلا کله موږ مشکلات لرو چې یو لک لازر نفر ټول بایومټریک ول ساده خبر نه ده یا سلو دې زر نفر شي اضافي بوج په موږ درغه د سرغه کو نو دې فکر کوي چې البته دا کار زمړی او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وایي کده وسه په یو ورځ کې دوه رک نام ممکن ده و دې په قلمي په حساب مختصي هغه وختو کې ډیر کم وخت کې اجرا کېدل سی هغه مثال سر برغله تقرمی اته پیسې به مغستلی اوس نو دا نه کېدای شي اوس خو سیستم درک در زمانگیر ده و داد آینده لري آینده کې ان شاء الله د اطمینان لرم چې شاید دی خیس مشکل نه لري پیسې حساب ته ورزي هغه اس راتګ دی هغه ده اما اوس څه کل مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع ریسپ چې پتیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته، خو پروان کال کې او په دې وروستیو کلونو کې کم شول. دلیل سو ولې کم شول؟
هغه تاسو ته شورانه کو صاحب چې هغه د یو نور می موقت نور مو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده، اما اساس یې هغه کړه او د فوق رتبه او ناست چې هغه اساس مو شو 2012 کېده بل خلاص اساس میاد ته. اما اوس د سی او هغه د سی بیا پاس د سی نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مد نظر کیږي چې سوره خدمت سوره کړه مثلا کلاس کړه لاس کړه هغه ورته سنجي کی کپ اتلس کړه ک شل کړه ای فورم دغه کیا چی میاد خدمت مونډار نور می افچن کې پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کنه 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي.
دروسه پختنی په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتون کو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې ستونزې چې اوس دوی یادې د حل شي او تقاوت دوی په ډیره اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه ان شاء الله زیات نه نور کوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکل شي مشکلات کال سکل ده چې مونږ هم د مثلا د سی او لک لازر سره زره ده لازر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو. او کارتون مثال چاپ به امتیک سوي ده هغه به سوي ده به امتیک ده انده کس نه را یو هغه نفر راځي چې نو مثال تقوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاصي نو دغه نفر هیڅ نه راځي نو اوس مجبور لکه ولایاتو کې دي کې بلکې دي وسالته تایم مراحل دلته کې بیا ولادت اطراف درته دي هغه مجبور هغه راځي دا نورم راځي دا څه څه نوي نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر توا ست نه در کوم د مستون په مجموع کې لمنځه شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio